درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال په پرتله 3.5% کمه شوې ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر مالي کال لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.6 میلیارد ډالر څخه د روان مالي کال په همدې موده کې 594 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدل بلل په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 55% کم شوي دي چې له 1.5 میلیون ډالر څخه 3.6 میلیون ډالر ته راښکته شوي دي. همداراز له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال په پرتله 9.6% کم شوي دي او له 500 میلیون ډالر څخه 258 میلیون ډالر ته رسیدلي دي. د افغان کډوالو د ملاتړ د ډلې افغان ایواک مشر شاون واین ډرایور ویلي دی چې راپورونه ښیي چې د امریکا حکومت افغان کډوالو ته نغدي پیسې ورکوي څو په متحدو ایالاتو کې له میشتېدنې تیر شي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. واین ډرایور خبرداری ورکړی دی چې که دغه کډوال د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي، ډیری به یې د ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د ده په وینا له اغېزمن شویو افغان کډوالو څخه تر نیمایي ډیری ښځې او ماشومان دي. د ډلې ویلي دي چې په دغو کډوالو کې افغان څارنوالان، وکیلان او د امریکا د پوځ هغه پخواني همکاران هم شامل دي چې د جګړې پر مهال یې له هغوی سره کار کړی وو. غیر دولتي بنسټ نیټ بلاکس چې د سایبري امنیت او د انټرنیټ وضعیت څاري په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خپور کړی ویلي دي چې په ایران کې انټرنیټ له 1200 ساعتونو راهیسې په بشپړ ډول بند شوی دی. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1% ته راکم شوی دی. نیټ بلاکس ټینګار کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې په فارسي ژبه یو پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د غږ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړه توګه بند کړی دی. او روسیه د اوکراین د لویدیز پر لور یو نوی اتمی ورلتیا لرونکی بالاستیک توغندی چې څو جنگی سرګلولې لري توغولې دی. دا برید د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د هغو پراخو حملو برخه وچې ګڼ اوکراینی خارونه په ځنګلي ډول پلازمینا کیف وځپل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د جنوري په 9 وویل چې د اورشینګ توغندیو دا برید د اوکراین د یوې ډرون حملې په غبرګون کې شوی چې ګواکې د تیر دسمبر په وروستیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استوګنځای په نښه کړی وو. کیف دا ادعا رد کړې او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای هم دا تور ناسم بللی دی. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ترکیې پولیس ادعا کوي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیروینو اصلي منبع ده.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مدرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي
د بې پولې ډاکټرانو سازمان خبرداری ورکوي چې له اخراج څخه ویره پاکستان کې افغان کډوالو لپاره مرګونی نتایج لري. د کابل ښاریان د برېښنا له پرچاوي سر ټکوي.
پرچاویانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1-2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅ استفاده نشي کولی.
په ایران کې د روان وضعیت په حق هم یو ریپورت لرو او نور مطالب هم. را سره پاتې شئ.
دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د دغه هیواد د پولیسو د 2025 کلنی راپور کې راغلی دی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دي چې دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملی کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر بزګران وایي چې د دې لپاره چې د بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 8 په خپل ویبپاڼه د 2025 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2024 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ سوي او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې سوی دی. دغه شان زیاته سوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کارونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولي دي. د ترکیه د پولیسو د 2025 کال د راپور لمخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. تر راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول سوي لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیاته شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخو ډب او آن مرګزوب له هم رامنځته تسوه، د درای ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
څه کال مې شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه. یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل. خودوا پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمنو غنمو پیسې کی چیرې د نور کاروبار په مزدورۍ لو کومه ځای پیدا کړو. له بل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لالما سویا کې چې ونو کور نه دره بیکور
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمې دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته خو پاشو خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو او وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید، پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2020 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,230 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستنې خبر ورکړ. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
موږ هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچاویانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1-2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین، بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چارواکي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټ ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه، د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1,200 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په 6 د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستکه چې 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډیر زر نشي حل کولای، ځکه چې هر پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې استیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي، چې د شاري افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وسات.
ایران کې له 12 ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د ایرانی ریال د ارزښت د سختو رالوېدو له امله په تهران کې پیل شوې، چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدې. په ایران کې د وروستي وضعیت حال به له همکار صفی الله ستانیګزی صاحب نه واخلو. ستانیګزی صاحب، وروستی حال څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بله، مننه کوم سرور صاحب. په ایران کې تیره شپه تر ټولو بېساري مظاهرې شوې دي، بېساري په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بېلابېلو برخو کې لسګونه زره کسان وټنو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې لکه څنګه چې تاسو وویل، د ډسمبر په 28 باندې د ډالرو د بېساري لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضع د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو، چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه د ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي، او تر دا اوسه پورې د ایران بېلابېلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې په ایران کې په دغو شاوخوا 12 ورځو کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 45 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې د حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ ویشتلي دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د حکومت ځواکونه سره له دې چې د ایران خلک په لوی تعداد باندې راوتي دي، بیا هم د راپورونو په اساس د خلکو ځپلو او د هغوی د مظاهرو د مخنیوي لپاره دوام ورکړی دی، خو خلکو تر دې دمه پورې له خپلو اعتراضونو لاس نه دی اخیست. سره له دې چې پوهیږي دوی د حکومتي ځواکونو لخوا سرکوب کیږي او ځپل کیږي، بیا هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی، لارونه په سختي روان دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیما دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنه ای د ایران دغه مظاهرچیان بلواګر او ورانکاري بللی دي، چې د دوی په خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراریو تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري. بیا هم یادونه کوم چې ایران په شاوخوا 80 ښارونو کې دغه مظاهرې په پراخه کچه باندې روانې دي، او دا ښایي لومړی وار وي یا په کمه توګه پېښ شوي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې خلک راوځي. د ایران د چارو شنونکي او کارپوهان وایي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې د خلکو راوتل ښایي د نورو سیمو ولایتونو د خلکو لپاره یو الهام وي چې هغوی هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ډېر زیات خلک د تهران په بېلابېلو برخو کې راوتي دي. البته د ویلو ده چې د دغو ټولو تحولاتو ترڅنګ د ایران رژیم د تیر شپې لسو بجو په ځایي وخت باندې انټرنیټ په بشپړه توګه باندې بند کړی دی چې ورسره د ټلیفون اړیکې هم او مخابراتي اړیکې هم په پراخه کچه باندې خرابې شوې دي. د ویلو ده چې دا د هغو مظاهرو د ویډیو یوه لنډه برخه وه د اعتراضونو، او ویل کېږي چې نن شپه به بیا هم د دغو مظاهرو چې په بېساري کچه به وي نن شپه به یې دوهمه برخه وي، ځکه چې تېره شپه یې لومړی وار و چې په لوی تعداد باندې خلک راووتل، او دا د پخواني پادشاه رضا شاه د زوی شاهزاده رضا پهلوي په غوښتنه باندې دغه خلک راوتي دي او ویلي دي چې باید په میلیونونو باندې تاسو راووزي او د رژیم ضد اعتراض پورته کوي. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر مخکې هم ګواښ کړی او بیا هم خبرداری ورکړی دی که د ایران رژیم د خلکو سرکوب او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي چې د ده په خبره دا رسم دی او دا یې مخکې هم کړی دي، نو امریکا به اقدام وکړي او ایران به تر ټولو سخته ضربه وویني.
ډېره ډېره مننه درنو اوریدونکو. د ایران د وروستي وضعیت په هکله مو د همکار صفي الله ستانکزي رپورټ واورېده.
لا خبرنو ور اخوا
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکوي چې د اخراج څخه ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسا په کوسا ګرځي او شپه ورځ پاندېښنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل شوی چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغانې کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مړه شوې، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې ژوند چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډېر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وزغمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی امراسته وړاندې شو. زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې ووم. د ازادي رادیو څلور ساعته خبرونه د موږ په ویب سټ هم مهیروي. د موږ پته لکه مخکې چې همکاري ویل ازادي رادیو ډاٹ کام.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب للی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت جیر چچ دی جیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوله دا غا پنبه تقریبا پا آغا وقت که پا کالدارو بانی پینزل ساوه چوار لساوه تر دوه لسوه یا کم نرخو اوس په 100 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6,000 کالدار یې یا په 1,500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی نو دا خلګه ډېر تنګ دي ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.